سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار وي خبريږي او تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو حکومت وايي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه به یو ایرانی پلاوی رسمن کابل ته دعوت کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د مرستیال حافظ احمد نن پر خپل شبکې په خاني ټوټر لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي او په کابل کې سفیر حسن کاظمی قومي سره په کتنې کې ویلي په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل په موخه بستر محکمه له ایران یو باصلاحیت قضایي او حقوقي پلاوی کابل ته راوړل کړی خلیزی احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته راځي نو چوسیات نه دی ورکړي د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ایران له ځنګړي استازي او سفیر سره پرون کتنه درلودله د زی احمد په خبره د وړو لور د همکارۍ پر پراختیا هم خبرې کړې دي په دې وروستیو کې ایران په زرګونو هغه افغانان له هیواد اخراج کړي دي چې د دوی په خبره په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل د طالبان تر کنټرول لاندې د زندانونو د چارو د سمونې اداروي د هیواد په زندانونو کې وشمیر بهرنیان زندانیان دي خو په دې زندانونو کې سیاسي زندانی نشته د طالبانو د زندانونو د چارو د سمونې ادارې نظامي مرستیال حبیب الله بدر د ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې پرون په مرکه کې ویلي شاو خوانو نظر کسان چې له ډلې 800 خزې دي د هیواد په زندانونو کې بنديان دي خو په دې کسانو کې سیاسي زندانیان نشته غلی بدر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي هم رد کړی دی د بدر په خبرې یو شمیر بهرنیان د بیلابیل جرمونو له کبله په افغانستان کې بنديان دي بدر دنه دی ویلي شو د بهرنیان له کومې هوادونو سره تړاو لري خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمیر هوادونو له خپل وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته د نیول کېدو او تیښتې له ویرې له سفر کولو ډډه وکړي د پاکستان دولتي راډیو وايي پرون له پاکستان 914 افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوې دي د راډیو نن دی ویلمه په خبرول سره ادا کړې ده چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په منو عزت سره روان دي خو له پاکستان په زورګونو اخراج شوی افغان کډوال زده راډیو سره خبرو کې ویلي پاکستانی چارواکو سره زور زیاته کړی دی په ویلمه کې د هغه افغان کډوالو شمیر چې د 2023 کال د نومبر له پایله د روان کال د جنوري تر نهمه پورې افغانستان ته ستنه شوی څه باندې 3000 دریش پیت زر و سوا کسان یاد شویدی با بخنی سر دغا ارقام ته باندې څلور لکه دریش پیتر زره وسوه کسان اچوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون په تلبیب کې له اسرایلی چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي اسرایل دی په غزه کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړې هغه زیاته کړې واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتیدو هر ډول وړاندیز ردوي په وروستي څورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر خار او د غزې په مرکزی سیمو کې د کډوالو پر کمپونو د اسرایلی ځواکونو د بریدونو له کبله په سلهاو کسان وژل شوي دي دا بریدونه په داسې حال کې دي چې د غزې 1500 کسان د خوړو له کمښت او د ټولې غزې نږدې 2.5 میلیونه کسان د خوړو له بحران سره مخامخ دي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
پیامیم سلامونه اومنه ځوان فکر پروگرام دی از فرید سیال پکیه د شفیق یار د تخنیکی چارو پا سنبلخت استاسی کوربنه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشور مولانا افضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه سره پیوې ځنګړي مرکه کې ویلیو په داسې حال کې چې په فلسطین کې په زرګونو انسانان بری نړۍ په دې خبرې کې وي چې افغان نجونې او ښځې ولې تعلیم او کار ته نه پرېښودل کیږي دغه خبره کې چېرته نړۍ د بشري حقونو په اړه غوښتنه کوي نو ډېر داسې حالات او شرایط وو چې د انسانانو بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوې دي د خبرونې په پیل کې ورزو د رادیو د مشال څنګه د خبريال سره د مولانا فضل الرحمن د مرکی هغه برخه ورچې په ورنه پکې د افغانانو جونو د تعلیم او د کار پاره پختنه شوې ده
ایران کې انقلاب راغله ما هو تعلیم سلسله څومره وخت پورې ماته او څومره پر پرګنده د خلاف او پر تعلیم یې باندې تعلیم یې باندې تعلیم یې باندې نو دا افغانستان هم د اسنده چې صفه جمهوریت عمل کې جمهوریت تل دی راغله وشل کا جب نتیجه کې دا ټول څه دی راغلي دا نه دا د دنیا باندې څه سخت راغلي دا چې دی هر خبره یکدم پورته کې او سبا یې په دې باندې مانی نن پورته کې به د اوې فرېدې د خبرې ته چې ماحول برابر کې حالات سره برابر کې یقینا د امارت اسلامي لډېره زمانه نه چې په افغانستان کې یو کلیدي رول ده نو هغه هم په دې خبره باندې پوهېږي چې موږ دنیا سره چلو موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شعرونه په دغو ضرورتونو هغه پوهېږي کنه جي موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کومه په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بې ګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او ښځې به وي او میندې به وي او د هغو بمبارۍ کې هم انسان کشی ده نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې به جرګو ته سبق ونه وایي نسل خپل خبره سوچ نه کوي انساني حقوق خبره کوي نو په شبرغان کې انسانانو سره څه وکړل په ګوانټانامو کې انسانانو سره څه وکړل په باګرام کې چې کوم تایخانې باغي کې خلکو سره څه کول په بحري بیړو کې چې کوم سره خلکو سره څه کړي دي په بوغریب جیل کې خلکو سره څه کړي دي دا ټول مظالم دا انساني حقوق نه دي اوس په افغانستان کې چې هغه یو نظام سیټ کول غواړي او یو مرحلې ته دوی لا نه دي رسېدلي او وګورئ یو وخت نو دوی هغه نه مخکې چې کوم یو حال هو جوړه کړي چې لکه افغانستان کې انساني حقوق او انساني حقوق ما خبر چې یو ملک تاسو پرې دې خپل حالت باندې چې فطري او طبي سفر وکړي او بغیر د یو فشار نه د خپل سفر په موخه وساتي دا ټول معاملې باندې پوهېږي دا څه خونده چې دوی نه پوهېږي
و مورید چې د پاکستان د جمعیت علماي اسلام د ګوند مشر مولانا فضل رحمان کابل ته سفر وړاندې د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه ځینې څرګندونې درلودلې. د دې ترڅنګ د ښاغلي مولانا د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د 2008 کال راهیسې لیکل شوي طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلي نجونې د ښوونځیو سربېر له پوهنتون زده کړو هم راګرځول شوې دي. نن به په پروګرام کې د ښاغلي مولانا خبرو ته د غبرګونو سربېره پر دې خبرې وکړو چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته د تعلیم او تحصیل امکانات څومره شته او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستانه شوي دي دوی له خپلو کورنیو سره راغلي دي. دا چې اوس د افغانستان دننه ورته څومره زمینه برابره ده په پروګرام کې به په همدې موضوعاتو خبرې وکړو. مېلمانه راسره شته د ځوانانو د حقونو فعالان هر یو جمعه خان، عمر خیل او ایسا څرګند هم درنګه د پانتون محصلان هریا و سوریا خان او نوریا هاشمی. د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال نظیفه شهیب هم په پروګرام کې راسره وی. تاسو ټول ستړي مشي په خیر راغلی سوریا جانې که ته موږ سره تم ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته. په پیل کې خپل نظر دې راته د مولانا فضل رحمان د څرګندونو په اړه باندې وایه. د یو افغانې په توګه کله چې دا خبرې دې واورېدې یا د هغې نجلۍ په توګه چې له تحصیل محرومه ده څه فکر کوي؟
تعلیم دروازے بنی مولانا فضل رحمان دی خبر ہوتا خبر گن سر بدا خبر ہو کما چیزوں نے پوئی گم دی پکم اثر دا خبر اکڑے دا پکم ورتوالی باندې یا حکم دلایل باندې حکم قوانین او اصول باندې دا خبره کړی ده. ځکه چې د فلسطین موضوع یو جلا موضوع ده، د انجونو تعلیم او د انجونو کار کول په افغانستان کې دا یو جلا موضوع ده. نه هغه دوه موضوعګانې دي چې د دوی په منځ کې ماته خو ورتوالی نه ښکاري. کومه د افغانستان ښځې روان دي د فلسطین د ازادولو لپاره چې دوی دا دواړه سره ورته کوي، بل دا چې دا انجنې خود د فلسطین د کسانو یا د فلسطین د خلکو د شهید کېدو سبب نه دی شوی، یا هم په دې جنګ کې د جنکې یعنې د افغانستان انجنې یا د افغانستان ښځې په دې جنګ کې هغوی دخیل دي چې دوی ورته والی ورته ورکوي کومن چې دوی ته ورته ګڼي. نو دوی په کوم اثر دا خبره کړې ده؟ اوس زه دېنه دا دلیل غواړم چې دا خبره یې کړې ده، په څه دلیل باندې کړې ده؟ یو افغان په هیڅ باندې زه چاته حق نه ورکوم چې زما د حقوق ورته والی د بچو حقوق سره وکړي. بیا دا په کوم جرات سره زما د تعلیم حق غواړي چې د بل هیواد د خلکو د وګړو سره دې ورته والی ورته وکړي؟ دا که دونه غواړي چې واقعا دا ځان د مسلمان وي، که د مسلمانانو په حق کې غواړي وغږېږي، صحیح ده، موږ هم مسلمان یو شکر الحمدلله. نه فلسطین له خلکو نه طرفداران مونږ هم یو که چېرته د دوی اسلامیت د دوی انسانیت دونه حد ته رسېدلی چې دوی غواړي د هغوی په حق کې ښهوالی وکړي، نو د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار د افغانستان د خلکو مسایل دا یو خواته پرېږدي، دا دې لاړ شي اول د خپل هېواد هغه ډېر بخښنه غواړم. زه دا خبرې د دې کولو هم نه دي، خو زه دا کوم ځکه چې زما په زړه باندې کوم حالات تېرېږي یا زما په ځان باندې کوم دردونه تېرېږي، زما په افغان خویندو میندو حالت چتیری هغه دوی نه پوهیږي. دوی که چېرته واقعا غواړي چې د مسلمانانو سره ودرېږي، خصوصا بیا د فلسطین د خلکو سره، په خپل هېواد دي هغه فیشه خانې دي بندې کړي، د دوی د هغه ځایونه بندې کړي چې دلته رقصخانې جوړ شوي دي، دوی هغه مکاتب دي، هغه د پوهنتونونو حالت دي وګوري خپل، چې دوی په کوم سویه باندې د دوی وګړي دي، د دوی نجونې دي، د دوی هلکان دي، هغه نه اول بند کړي. بیا دې نه شي د افغان انجینر تعلیم په اړه دې خبرې وکړي، ځکه چې د دوی په خپل وطن کې د دوی خپل هېواد کې د دوی خپل وګړي د هماغه د اسرائیل د قوانینو پلوي کوي، د هغوی د کارونو هماغه تقلیدونه کوي. بیا دوی راغلي چې زموږ د حقوقو په اړه کله چې خبرې کېږي، زموږ د تعلیم په اړه خبرې کېږي، دوی بیا ورته ورکوي د فلسطین د خلکو سره په کوم انساز باندې، په کوم جرات باندې دوی د چا حق ورکړی چې دوی راشي زموږ په حق کې دوی خبرې وکړي. مونږ چاته نه دي ورکړی دا حق، مونږ خپله حق خپله غواړو.
من نه سره جانی کور ودان نوری جانی تاسو ته راځم، لته تاسو مورم ساسي خبرګون دغه څرګندونه ته څو
سلامونه احترامات ټول او ورځونکو مینه ملمنو تاسو ته مننه کوم مونږ هم دا چانس راک خپل نظرونه لته سره شریک کوم. پرون مې ته د مولانا فضل الرحمن خبرې واورېدې، واقعا ډیر بد تاثیر په ما وکړ، ځکه دا په کوم حق یو داسې د بل هیواد نه ماته راځي او ما د جلکیانو په د سرنوشت په اړه دا پرېکړه کوي، بل دا موږ د فلسطین له جنګ سره تشبیه کوي. صحیح ده، فلسطین چې دا یو اسلامي هیواد ده، حق لري په ټولو اسلامي هیوادونو، خو اولویت یې موږ نه یو. هغوی سره نږدې عربان دي، اول هغوی قدم پورته کړي، کله چې هغوی جنګ وکړ قدم یې پورته کړ، کومک یې ورسره وکړ، بیا ایران د ورپسې اخري کوي، موږ کوم شی له وسه اوس ورسره به کومک وکړو که نه کېږي. موږ اولویتونه ډېر زیات دي، مخکې له دې نه چې فلسطین جنګ کې موږ ځان دخل کړو، اول خپل مشکلات حل کړو. موږ له یو بحران نه راوتلي یو بل بحران سره یو مخ شوي یو، چې دا دواړه اول له منځه وړل غواړي. داسې دوی دي موږ د پوهنتونونو په تشبیه کوي له فلسطین سره، دا ډیره یو بد خبر ده. اصلا موږ باید نه افغانانو دا فرصت دوی ته نه ورکړی چې دوی باید دا فرصت هم نه ورکړی چې دوی موږ په اړه خبرې وکړي، موږ پرېکړه د دوی لاس کړ کې. خدای موږ د افغانانو او دوی چې ځانو ته حاکمان وایي، د دوی بې غیرتي ده چې دوی په خپل وطن کې په داسې خبرو باندې راوستې دي. نو موږ بل اولویت دا ده چې موږ له پاکستان نه موږ راشلل شوي مهاجرین لرو، د هغوی لپاره موږ باید بودیجه ولرو، د هغوی سره کومک لپاره موږ زلزله ځپلي لرو، هغوی موږ پرېږدو، موږ له فلسطین سره کومک وکړو. سره له دې چې دا هېڅ موضوع دا موضوع هېڅ موږ له پوهنتون سره تړاو نه لري، خو بیا هم که دوی د پوهنتون دوی د فلسطین کومک غواړي، نو موږ دې نه مخکې موږ ډېر اولویتونه لرو چې هغه باید ول پوره کړو. بیا هغې نه چې کله موږ راووتلو بیا د فلسطین موضوع ته مخته شو.
مننه نوریه جان، تاسو یو بیرته راوګرځم. څرګند صاحب، که تاسو ته راشم، د مولانا فضل الرحمن خبرو ته کتم شو، د ویلي دي چې نړۍ نور ستونزې لا ډېرې زیاتې دي، او د هغې نه فلسطین موضوع ته اشاره کړې ده. د دې ځای چې وایي نړۍ د ښځو د حقونو، د افغان ښځو د حقونو او د کار او د تعلیم موضوعاتو باندې ډېر تمرکز وکړي، ښه ده چې فلسطین ته وګوري چې هلته څومره انسانان وژل کېږي. ستاسې په ان باندې په اوس مهال کې چې افغانان یا په ټوله کې افغان نجونې او ښځې له کار او زده کړو محرومې دي، ولې کوشش کیږي چې دغه مسایل سره پرتله شي؟ که هغه د افغانستان موضوع له دې وړاندې و چې د اوکراین له جګړې سره پرتله کېدل، او که اوس په فلسطین کې جګړه ده، اوس د فلسطین له جګړې سره پرتله کېږي، فکر کوي ولې هر ځلې داسې یو څه پیدا کېږي چې باید افغانان ورسره مقایسه شي؟
ډېره مننه تاسو ته، ټولو میلمنو ته او اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده ښه وخت به ولرئ. که د فلسطین یا د افغانستان د نجونو د زده کړو د موضوع په تړاو تم کېږو، نو دلته زه فکر کوم د فلسطین موضوع د افغانانو لپاره یا د یو مسلمان په حیث د خواخوږی وړ ده چې په دې برخه کې افغانان او عموما مسلمانان دوی سره یو خواخوږی وکړي. خو موږ په دې موقف کې یا په دې ځای کې نه یو چې موږ دې د فلسطین لپاره یو دغسې مبارزه ترسره کړو تر څو هلته د شته ناورین مخنیوی دې پې وکړای شو. نو د پرتلې وړ خو بېخي نه ده، ځکه په دې برخه کې زموږ وس نه رسېږي. د افغان نجونو د زده کړو مسله ما په عموما د زده کړو په تړاو یوه ورځ ځنډه مناسب نه دی. دا چې مولانا فضل الرحمن په دې تړاو خبرې کړې دي او د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هغه دغه سیاستولی تر څو مثلا په دې تړاو دوی ته وخت ورکړل شي، په دې تړاو هغه کړنلاره چې دوی جوړوي په هغه په دوامداره توګه کار وکړي. زما نظر به دای چې د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د نجونو د زده کړو مسله یا عموما په افغانستان کې د تعلیم برخه دا چې 2.5 کال شاوخوا پوره کېږي، نو هیوادوالو ته افغانانو ته یو دغسې وضاحت په کار و چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په تړاو هغه اصلي دلیل څه دی. زه فکر کوم په دې تړاو یا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم هغه نیمګړتیاوې چې وي هماغه پوره کېدای شوې په دومره وخت کې. نو د فلسطین د افغانستان موضوع سره د پرتلې وړ نه ده، او په دې تړاو کناډای دا سره تشبیه کوي یا په دې برخه کې کوم سیاستوال دا سره تشبیه کوي. نو د فلسطین د موضوع په تړاو د افغان جنو د تعلیم د بهیر ځنډول بغیر مناسبه خبره یا پریکړه وي.
مننه څرګند صاحب. سوریه جان، بیرته تاسو ته راځم. د دغه خبرو ته په پام کې څرګندونه چې مولانا فضل الرحمن مخکې له دې چې کابل ته راشي کړی دی او یادونه یې کړی ده، د نړۍ توجه یې چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته کې یا د ښځو کار ته کې د دې په اړه عکس العمل ښودلې دي. اوس کوم دغه خبره په پام کې ونیسو وګورو په افغانستان کې ساسې پان باندې چې تاسې خو نجونې خو په ټوله کې په افغانستان کې نه ښوونځي ته تللی شي نه مکتبون ته تللی شي، خو که په ټوله کې وګورو یو لوی تصویر د افغانستان په پام کې ونیسو، یوازې نجونې نه بلکې هلکان هم په پام کې ونیسو، څومره امکانات وینې په دغه وضعیت کې د زده کړو او د تعلیم د ادامې لپاره، یوازې د نجونو لپاره نه هلکان هم په پام کې نیسو؟
زه فکر کوم دا خبرې څونه ډېرېږي، د دوی دا ورتهوالی او دغه کارونه چې د منطقې خبرې دي هېڅ منطق نه لري او نه هم په کوم اصولو باندې ولاړ دی. دا هغه امکانات یا هغه امیدونه چې موږ درلوده یا هیلې چې وي هغه نور هم له منځه وړي. نو که څه یو چا ته چې نه وي د هغې په خبرو په مقابل کې غبرګون نه ښایي، هغه د خپل د ځانه دا خبرې نه شي کولی. نو طالبان چې د دې په مقابل کې بدون د غبرګون نه دي، د دې خبرو ته کوم عکس العمل نه لري ښودلی، او مولانا فضل الرحمن په دونه قدرت سره د دې راتګ نه مخکې دا خبره کړې ده. نو د دې نه معلومیږي چې د طالبانو دا بداران چې هم دغه پاکستاني همدغه د پاکستان خلک دي، د عیسائی خلک دي، چې دوی دونه قدرت سره دا خبرې کوي. مطلب یعنی د افغانستان د نجونو تعلیم، د نجونو دغه کار کول، د ښځو کار کول، دا ټول دا سرنوشت د هغوی په لاس کې ده. که هغوی وی ویل وی کوي، هغوی به دوی ته اجازه ورکوي، دوی به ورته اجازه ورکوي. که چېرته پاکستان عیسائی ورته اجازه ور نه کړه، دوی به اجازه نه ورکوي. زه حیران دي ته ما چې افغانستان که واقعا اوس اسلامي عمارت راغلی ده، افغانستان آزاد دی، افغانستان آرام دی، امن دی، په کې مونږ څه لرو؟ مونږ خپلواکي لرو، مونږ چا د لاس لاندې نه یو، مونږ په خپل خبره یو، په خپل لاس یو، خپل د ستراتیژي مونږ جوړو. نو بیا څنګه د یو بل هېواد یو عالم راځي چې مونږ هېواد په حقوقو کې د هغوی د وګړو د حقوقو په اړه پرېکړې کوي، خبرې کوي، او زمونږ هېواد خلک ورته چپ ناست دي، هغه اوري او عکس العمل ورته نه کوي. دغه خبرې څونه ډېری وي، د عکس العملونه ورته نه ښودل، د دوی په مقابل کې د دوی چپاتې کېدل، د خلکو کرکه ډېریږي، د حکومت سره لرېوالی د دوی نور هم زیاتېږي، د نجونو تعلیم پرسنل سر خوړلی ده چې هغوی ته کوم امیدونه وي هغه له منځه وړي، او نور د هلکانو نه نه وځي. شاید که چېرته دغسې حالت روان وي، که راتلونکو کې به زه دا به خړه ډه سره وایم چې د دې شاهدانو څه چې د هلکانو مکاتب هم په ګوتو پرسمو په ځینو ولایتونو کې به وي، چې زیاتره ولایتونو دا مکاتب او پوهنتونونه به هم بند شي.
مدنه سره جانې زموږ بل ملما جمعه خان عمر خیل هم را سره وصل شوې. تاسو مستلی مو شو عمر خیل صاحب خیر راغلی. کته سره ته وای دغه وسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان دی حالت په کتو باندې هغه کډوال چې پروستي او کې زیاتره کورنۍ چې له پاکستان راستنې شوې او ځینې ځوانان چې ایران ته تللي واغې بیرته افغانستان ته راغله. په دې کې داسې کسان هم شته په ځنګړې توګه هغه چې له پاکستان راغلي دي چې هغه یې تعلیمونه کړي تحصیلونه کړي دا سې کسان شې هغه تعلیم ملته پنی مکه پاتې ده. فکر کوي دا کسان چې افغانستان ته راغلي دوی به وکولای شي هغه چې زده کړې پوره کړي دلته کار پیدا کړي او هغه چې لام پنی مکه پاتې دي هغه ادامه ورکړي.
مننه. سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته مننه. کور مدان ډېر ښه پوښتنه وکړه. متاسفانه کله چې د افغانستان حاکم تحریک په افغانستان د افغانستان جغرافیه په لاس کې اکسدا وخت رسیدلی دي. متاسفه دي په دې دوه درې کلو کې تاسو وګورئ متاسفه څو ناخوال رامنځته شوي دي. هغه خلک او هغه ځوانان هغه ځوان نسل چې په تعلیم ډګر کې په تعلیم په مختلفو عصو کې دوی تعلیم کول هغه به برس وسله مکاتب په بند سره اجازه یې نشته دا ورته کار نه محروم وسله. متاسفانه موږ تاسو ګورو چې اکثره ځوانان په دغه دوه درې کلو کې د مایانو خوراک سولو اوس راځو دې ته چې کوم راغلی دی په خوان پاکستان راغلی دی او ایران نه چې هغه مهاجر بونه د منګه خواندي سره هوا تر افغانستان سوي دي او دوی هم لکه د منګه درد او غم کې یو رقم دي. متاسفانه موږ داسې وازه ده کغواړو منګه پاسر کې کغواړو ملک په دنیا کې لسیانانو سره سیال کړو او سیال سي د غوسان حاکم تحریک باید ماشومان او ځوانانو ته او ځوان نسل ته په تعلیمي ډګر کې
عمر خیل صاحب ساسی غک بند شو. فکر کوم چې تستون تلری حتی بوکلو چې برته په پروگرام کې ځان سره ولرو. څرګند صاحب تاسو ته راځم که تاسو هم دا پوښتنه راته ځواب کړئ چې هغوی چې له پاکستان راستانه شوي په ټوله کې چې کډوال بیرته افغانستان ته راغلي دي په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې ښې زده کړې کړي په پاکستان کې یا په ایران کې خو له پاکستانه چې زیاتره راغلي هغه داسې دي چې زده کړې کړي یا نیمه کې پاتې دي. فکر کوي افغانستان کې ورته امکانات شته چې دوی یا کار کړي هغه نیمه زده کړې چې پاتې دي هغه تکمیل کړي.
ډېر مننه. دا چې عموما موږ تاسو خبره کوو په افغانستان کاری فرصتونو په تړاو نو په دې برخه کې به یو تستون دی چې په ورستۍ کې له هیواد د ځوانانو تګ روان دی. تر ټولو یو لوی لامل همدا دی چې دلته خلک د کاری فرصتونو له نشتون شکایت کوي. خو یو خبره چې شته هغه دا چې د تیر په پرتله وړاندې د ستونزې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو شته چې مثلا ځوانان بیکاره دي او دا شکایتونه هم حاله متاسعور خبريغو په دې برخه کې ځوانان لستون سره مخ دي. له پاکستان یا نور هیوادونو د افغان کډوالو دراتګ مسله کوم یادو په دوی کې به هم دغه خلک لستون سره مخ کی چې مثلا وي زده کړې کړي کوم مسلک زده کړي خو دلته ورته د کاری فرصتونو په برخه کې یو څه مشکلات شته. خو زما اندازه چې په دې تړاو به ورو ورو دا مسایل یوې مثبتې خواته ځي دا چې په افغانستان کې یوه بهتره خبره دا ده چې جنگ نشته. نور ډېر مسایل چې پخوا وو یا ستونزې وي نشته د کارونو د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره یو ښه زمینه برابره ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د مخکې په پرتله خلک پانګونې په زړه نه کوي یا په حکومت کې هغه ډول تر اوسه چارې په بشپړ توګه منظم نه دي چې ټول خلکو ته د کاري فرصتونو د اجازه زمینه برابر شي.
څرګند ده په خنې سره ساسي پان باندې کې چې څوک غواړي افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي په اوس وخت کې فکر کوي داسې زمینی شته چې یعنی داسې کمی برخې شته چې خلک راشي په کې سرمایه گذاري وکړي په ځنګړې توګه ځوانان.
بله سیال صاحب ډېری برخې شته. همدا نن موږ یو رپورټ ترلاسه کړ یا که په دې برخه کې موږ معلومات لرو افغانستان چې ډېرې تفریحي سیمې لري خو لا هم په کې د امکاناتو نشتوالی دی او د همدې وجې خلک زړه نه ښه کوي یا بهرني سیلانیان یا کورني سیلانیان تر څو هغه سیمو ته لاړ شي. دا زه د یو مثال په توګه وایم چې که یو څوک غواړي د پنګونې په برخه کې لیوالتیا ولري مثلا دغه سیمه آباد کړي حالت وټلونه جوړ کړي نور اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی په ډېره اسانه توګه کولی شي دلته ډېرې پیسې ترلاسه کړي، ډېر خلک ځان سره په کار مصروف کړي. په نورو برخو کې مثلا مونږ د صنعت په برخه کې د پانګونې خبره کوو، افغانستان یو دغسې هېواد دی چې دلته ډېره ګټه دوی ترلاسه کولی شي. هغه ډول مجبوریتونه چې دوی په نورو هېوادونو کې د همدې صنعت یا پانګونې په برخه کې لري ممکن دلته ډېر کم وي.
څرګند صاحب، په بخښنه سره چې ستاسو خبره قطع کوم، تېر ورځ موږ پروګرام درلوده د ژوند رنګونو پروګرام، او په دې خبرې کولې چې دغه کیک او کلچې چې خرڅېږي د دې پلورونکو موږ سره مېلمانه وو، او دوی شکایت کوي چې په دې وروستیو کې ډېر بازارونه خراب شوي دي. یو طرف نه دولت نه مالیه ډېرې په دوی راځي، بل طرف نه د دوی هغه مشتریان چې لکه پخوا به وو کاغه د واده کیکونه وو، کاغه د سالګري کیکونه وو، یا ځینې نور ځانګړي مراسم خلکو درلودل، یا هغه به یې تجلیل وي، یا کیک کلچې عادي اخیستل وي، دا بازار ډېر زیات کم شوی. هغه یو خبره وکړه چې په هر جمعې ورځ به دوی مثلا 15 کیلو 16 کیلو کیک خرڅول، خو اوس چې لکه بدلون راغلی دی، دوی هر جمعه مثلا 8 کیلو 1 کیلو کیک خرڅي. فکر کوي هغه څوک چې لام کاروبار لري، یو څه لري، یو ځای لري، کار کوي، د دوی کاروبار سره خراب شوی دی، نو که یو څوک نوی کار پیلی، هغه سرمایه گذاری وکړي او بیا د داسې یو سرنوش سره گرفتاره شي، فکر نه کوي چې دا به یو ستونزمن انتخاب وي؟
بالکل، دلته یو مسله بیرته بیا د کاری فرصتونه یا د بیکاری رامنځته کیږي. مثلا له بدلون وروسته حکومت هم دا مني چې ډیر خلک د بیکاره شي، خو هغه ورځې چې مثلا سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې حالات څه ډول وو، اوس څه ډول دي، دا توپیر د چې موږ همدلته په وطن کې یو په وینو، او ډېر مثبت تغیرات په دې برخه کې شته. ما د پانګونې خبره په دې دلیل وکړه چې که دلته خلک وغواړي مثلا، یا پانګوال وغواړي پانګونه کوي، دې سره د خلکو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کیږي، او همدا کاري فرصتونه مثلا چې خلک مصرفیږي، دوی له دې لارې پیسې ترلاسه کوي، همدا پیسې به بیرته په بازار کې مصرفیږي، او دغه لکه تاسو چې مثال ورکړل، د دوی خلکو په ژوند یا په کاروبار به مثبت اغیز کوي. دا چې دلته پانګونې ته خلک زړه نه ښه کوي، یو ډول ویره ورسره ده، نو دا ستونزه به وي، او دا به په دوامداره توګه پاتې کیږي. خو که خپل افغان پانګوال وغواړي په دې برخه کې حکومت سره لاس یو کړي، خلکو سره لاس یو کړي، زه فکر کوم چې دا حالت مثبت خواته تللی شي او د تغییر وړ دی.
مننه څرګند صاحب، کور ودان. نوریه جانې، که تاسې ته راشم، که تاسې راته وایي څرګند صاحب، په دغه وضعیت کې چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، دوی وایي چې د ښه کېدو طرف ته یو څه ناڅه وضعیت روان دی، او هیله مندي شته چې یو څه بدلون راشي، که هغه د کارموندنې په برخه کې وي، که هغه د زده کړو په برخه کې وي، او هغوی چې له پاکستانه راغلي دوی ته هم دا خوشبینه دی چې یو څه تحول شته. ستا په ان باندې دغه لکه وخت نه چې بدلون راغلی دی، په ټوله کې پیغلې نجونې چې کوم کاروبار یې وړاندې کولو، زده کړې علاوه کوم مصروفیتونه یې درلودل، اوس هم ورکې دوی کوم کار کولی شي که نه، دې بندي سره هر څه په دوی بند شوی دی؟
متاسفانه زه به ووایم چې ماته خو هېڅ داسې نه ښکاري چې ښې ورځې به راتلونکي، ځکه ورځ تر ورځې حالات خرابېږي. مخکې که بیکاري 40% اوس 50% ده، مخکې که کار لږ څه وو اوس نشته، ځکه موږ له پاکستان هغه راستانه شوي مهاجرین لرو، په دې سره بیکاري نور هم زیاتېږي، ځکه هغوی راځي، هغوی دلته بیخي نوي ځای په ځای کېږي، هغوی هېڅ امکانات نه لري، ځکه هغوی بیخي دې ماحول سره شاید بیخي عادت نه دي. کاري فرصتونه لاره ورته معلومه نه ده، او که ورته معلومه مې دلته کارونه نسته، تر اوسه پورې چا ورته زمینه نه ده برابره کړې. نو زما په فکر هغه خلاګانې دلته وجود لري، کومې ښځو چې کارونه کول، هغه د دوی جینه اوس خالي دي، تس دي، نو نوي کسان ورته مقرری نه، هغه شته ښځې چې کومې کارمندانې وي هغو ته اجازه شته چې کار وکړي. نو بیکاري ورځ تر ورځې زیاتېږي، کمیږي نه، او په دې برخه کې هېڅ کوم ګام نه ده پورته شوی. که چېرته پورته شوی، نو هغه حداقل په هر کور کې به داسې ښځه وه چې هغې به د باندې کار کوه، هغې یو وظیفه لرله، کور ته یو نفقه یې برابروله، اما هغه په کور ده، حداقل هم هغه یوه ښځه خو له دې نه خبرېدله چې دلته یوه روښانه لار شته، یعنې موږ به یو ښه راتلونکی ولرو، یو کار به پیدا شي. اما زما په فکر هېڅ کومه لاره نشته د روزګار لپاره، د کار د ښه کېدو لپاره. نو که چېرته موږ له دوی نه هیله وکړو، څوک چې په راس کې دي له طالبانو نه مونږ هیله کوو دې ته توجه وکړي، ځکه مونږ هغه مهاجر ورونه لرو چې له پاکستان نه راغلي دي، هغوی له دې دلته عادت هم نه دي، هیڅ لار ورته معلوم نه ده، هغوی سره دوی کومک کوي لار ورته برابر کړي، کار روزګار ورته برابر کړي.
مننه نوریا جانې، فکر کوم چې عمر خیل صاحب بیرته موږ سره وصل شوی دی. عمر خیل صاحب، که تاسو تر شمه د زده کړو سربیره موږ دغه د کار موضوع باندې خبرې وکړې، فکر کوي دغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستنه شوي ځوانانو ته په افغانستان دننه د کار زمينه په اوسنیو شرایطو کې وي، سره له دې چې د سقوط نه وروسته ډېر خلک له افغانستان ووته، لغه کادرونه ځایونه خالي شوي دي، فکر کوي د خلایو به دوی ډکې کړي یا چانس به ورکړل شي چې دې برخو ته راشي دوی؟
مننه خورې، سلامت اوسېږي. متاسفانه کلونه ولسیزې مخکې مونږ ډېر خویندې ورونه د مشکلاتو په اساس تللو پاکستان ته او ایران ته، چې هلته یې ژوند جوړ کړی و، ځان ته او کار یې کول، او اوس په جبري توګه راوشړل شول او خپل هېواد ته راغله، چې دا ډېر منفي اغېز لري. دوی ته د کار زمینه تر اوسه برابر نه ده، دښته برابر نه ده. متاسفانه تاسو ګوره چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک واک ته رسېدلی ده، له هغه رئیسه اکثریت پوهنتونونه په کول کې جنو په مخ بند شوي دي، همدارقم مکتبونه بالله شپږمه بند دي. اوس خبره داسې ده، کومنګ غواړو ملک په دنیا کې له سیالانو سره سیال کړو، باید زموږ ماشومان او ځوانان، ځوان نسل په تعلیمي ډګر کې تعلیم ته مخه کړي، او د افغانستان حاکم تحریک ورته په تعلیمي ډګر کې اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې په مختلفو بهانو له درس څخه محروم شي. او زما په اند هر هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې په هر بهانه وي ستونزې را پیدا کوي، هغه او کوښښ کوي د کوښښ د حل کولو یې نه کوي، هغه ملي خاین ده او لوی خیانت ده. همدا د نن ورځې ځوانان او نر او ښځې که چېرته خپل تعلیم بشپړ نه کړي، تعلیم ته مخه نه کړي، نو دا به ناوړه پایله وري. همدا د نن ورځې ځوانان په راتلونکي کې ډاکټران کېدای شي، نرس، پیلوټان، انجینر، استادان او مختلفو ډګرونو کې. د مثال په توګه همدا د نن ورځې کچې راتلونکي موږ ډاکټر ورو ډاکټر هېواد کې خدمت کوي، او موږ به دې ته اړ نه یو چې د موږ ګران هېوادوال ویزه واخلي. او په ډېرې سختۍ په ډېرې مشکلاتو باندې، حال دا چې یو ویزه د پاکستان په $0 ده، اوس دوی زیاته بیا تداوي ته ځي، نو همدلته به هم هېوادوال ته خدمت کوي، همدلته به د تعلیم ورته زمینه ورته برابره وي. که راتلونکي مثال په توګه موږ پیلوټ ولرو، همدا پیلوټ د افغانستان جغرافیه نه به دفاع کوي، او که انجینر ول دی دا به دي انجینران به دي د وطن په آبادی کې کوښښ کوي. مختلف ډګرونو کې ژورنالیست مثال د پتو غولرو یا خبريال ورو د موږ د مظلوم او فقیر ولس غږ به په نړیوالو سټیجونو کې د بیوزلۍ غږ به رسوي، لکه همدارنګه په پاکستان کې ظلمونه دي، په ایران کې به ظلمونه کیږي، همدارنګه بیکاره چې د تعلیم څخه به برخې دي. همدا په مختلفو ډګرونو کې دا به د هوادوالو غږ پورته کوي او
دا خو د تعلیم هغه ګټې دي که چیرې افغان نجلۍ دا تعلیم وکړي، که یو هلک وکړي، دا ګټې ټولې لري، هم د هېواد لپاره، هم د خپلې کورنۍ لپاره، او هم د هغه کس لپاره چې زده کړې کوي. خو اوس مال پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دغه زده کړو ته څومره زمینه برابره ده؟ که نجونې ورنه بیخي بېل کړو، هلکانو ته دغه زمینه څومره برابره ده؟ یعنی هغوی چې عمرونه کم دي، خوانځي او تزي هغه کیفیت باندې چې باید درس ورکړل شي، یا خوانځي او کې کیفیت خوي، یا پانتونونو کې، او نړۍ سره د سیال کېدو دغه امکانات اوس افغانستان کې څومره شته دي؟ ساسپان
زه په څو دلایل وایم دغه زمينه. اول خو دوه اړخ لري، دا امکانات شته ده، خو بندیز غوندې یو ناو بندیز غوندې په لګې درلوده. یو دا ده چې هغه استادان د مکاتب چې ول اکثره د اړیکې وسل لرم، او د پانتون استادان چې ول خو سر خاصه توګه د پانتون استادان چې هغه بې دندې کړل، نه وی راوستل، او کله یې راوسی هغه برخه. بل یو دا خبر ده. بل خبر دا ده چې په داسې مختمن کې په افغانستان کې متاسفانه چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک د پخوانی د افغانستان
حکومت
کله سقوط وکړه، جمهوریت سقوط وکړه او د افغانستان حاکم تحریک دا وخت ته ورسېدله، هغه کم اکثرته ښځې چې ولې دا د کور نفقې دوی برابره کوله، کور سرپرستی دوی کوله، هغه اکثرت څه ټولې هغه کړلې بېدندو کړلې، هغه د موږ ملي او امنیتي ځواکونه چې درلودل په هغه کې وظیفې درلودلې، د هېواد لپاره خدمت کوو، د افغانستان جغرافیه لپاره خدمت کوله، دا د جمله نه کوم ګوند پورې تړلې وو، نه کوم هیڅ پورې تړلې، هغه بېدندو سولو دا ګور دا هغه دي چې هر یو تقریبا په شاوخوا څلور سلو نیم لکه خلک بیکار سولو، بېدندو سولو، د دوی هغه بچیان چې ولو یا زمن بچی ولو په دوی یو نو فشار غونډه را دي، چې د اقتصادي عوامل له خاطر دوی ولې کار ته مخکل لاګه محصول یا متعلمینو او اکثره ته هغه لدندو په جبري توګه ګوښه سول، چې دا ډېر تاثیرات لري. موږ دا تل دا غږ د افغانستان په حاکم تحریک باندې د افغانستان وګړو سره به سیاسي برخورد ونسي، پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د په راتلونکي یو ځای سی وسره وکوي چې خپل هیواد لپاره خدمت وکړي او د کار زمينه سره برابر شي. اوس متاسفانه په داسې اقتصادي حالت کې راګیر دي چې ډوډۍ وستوان لري، داسې یو ټینشن ورته تشویشاتو ته پیدا دي چې د هغه درس نه که څه هم درس ته لاړم سي، یعنی ډېر تشویشات دي وسره، د کار اقتصادي ستونزې دي وسره، امنیتي ستونزې دي وسره. یو په دې کې چې موږ وایو چې یو دوه لس راوڼې یا دوه پروژې هغه میراث د جمهوریت پاتې د هغې پلې کړي دي، نه ډېر داسې کارونه ډېر باید د افغانستان لپاره اوسي. په اول زمینه باید تحصیل ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي زمینه ورته برابر شي، او د کار داسې یو زمینه ورته فراهم شي برابر شي، هر سړی وکولی شي په اساس د لیاقت، په اساس د پوهه، په اساس د استعداد، که هر زمي هر ژبې نه وي، هر سمت نه وي، هر قوم نه وي، هر ولایت نه وي، چې وکولی شي هغه بس خپل ځان کاندې کړي، نه دا چې یو په شایسته سالاري نه وي او په اساس د هغه باندې راځي، په واسطه باندې راځي او واک ترلاسه کوي یا قدرت وګل شي تاسو ورکول.
مننه کور ودانه مرخیل صاحب، مننه چې نور ملمنو ته ورشي چې دوی په تمه دي. سورای جان که تاسو ته راشم تاسو را ته وای مخکې مرخیل صاحب یادونه وکړي چې موضوعات سره باید سیاسي برخورد نشي، افغان ولس سره باید سیاسي برخورد نشي. د کوم برخورد چې اوس مال طالبانو د افغانانو خو په وړاندې باندې کړی دی، فکر کوي چې دا سیاسي برخورد ده؟
تاسو مونږ ته رسمیت نه راکوئ، مونږ هم دې ته تعلیم نه ورکوو، نړۍ وایي چې تاسو دې ته تعلیم ورکوئ، مونږ تاسو ته رسمیت ورکوو. په مینځ کې سوځي دې وي خرچه چې دا هغه انجنې دي، افغانې ښځې دي او د هغوی حقوق ده. نو دا سیاسي برخورد ده، ځکه چې یو سیاسي الې په توګه د دوی څخه استفاده کېږي. که چېرته داسې نه وی نو دا خو د هر یو وګړي د هېواد د اوسېدونکي دا حق دی چې تعلیم ته لاسرسی ولري، هغه هر ډول تعلیم وي، که ابتدایه وي، مکتبونه وي، که چېرته پوهنتون وي، که تحصیلاتعالي وي، که اسکالرشپونه تزده غواړي، که چېرته محصرۍ کول غواړي، دکتورا کول غواړي، په داخل د افغانستان وي که خارج وي، نو دا د هغې خپله خوښه ده چې کوم شی ته د هغې موخه کېږي، کوم شی ته چې د هغې زړه کېږي هماغه کار به کوي. خو اوس خو دا خو د دوی په لاس کښې نه ده، د افغانانو په لاس کښې نه ده. که چېرته زه غواړم چې خپل خوست مکتب ته ولېږم، نو زه غواړم خو د حکومت یا دولت یې راته اجازه نه راکوي، مکتب بند کړی ده، نو که چېرته په زوره وغواړم او دروازه باندې را وسل پکې نه شم، نو د څه شی بدلې لاړ شي؟ نو دا یو سیاسي برخورد وشو. که چېرته دا کار زما په زړه پاتې شي، مکتب جلۍ وي، استاد وي، شاګردان اوسېږي، ګرده ورته لاړ شي، خپل درس دې ووایي، چې زه خپل خور پوهېدم که نه پوهېدم، دا زما خپل یو خو هغه زما په لاس کې هغه جلا خبره ده، خو څنګه د دولت موږ باندې جذب کړی ده نو دا یو سیاسي برخورد دی. تر کومه پورې چې زه فکر کوم دا یو سیاسي برخورد دی چې د دوی د حقوقو سره همیشه متاسفانه متاسفانه د کلونو کلونو رئیس د افغانو نجونو د افغانو ښځو د افغانانو وګړو ټول افغانانو سره سیاسي برخورد شوی د دوی حقوقو د طرفو لاندې شوي دي. په کوم ځای کې چې کوم چې چا لپاره چې هغه ګاونډي هېوادونه وي که نړیوال اوسېږي کوم کار چې د هغوی په ګټه وي یا هغوی په نفع اوسېږي نو هماغه کار هغوی کوي. که په ولا کې په د هغوی په مقابل کې د افغان وګړي د ژوند د لاسه تګ وي هغوی شهیدان شي یا هم د هغوی حقوق د پښو لاندې شي هغوی بیا په دې باندې سرفانه کوي چې هغه داخلي اشخاص اوسېږي که هغه خارجي. نو په دې برخه کې ټول ملامت دي.
مندنه سرای جان کور دی ودان سرګن صاحب که تاسو ته راشم با سرای جان مخکې ول شي دغه برخورد چې افغان جون سره د زده کړو په برخه کې کیږي یا خزو سره د کار په برخه کې کیږي او سیاسي برخورد او ځینې شرایط چې اسلامي امارت یا طالبانو نړۍ ته یخي ځینې شرایط نړۍ بیرته طالبان ته یخي دي، خو په ټوله کې ظاهرا یو تعامل شته د نړۍ او طالبانو ترمنځ او په ځانګړې توګه د نړۍ او د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ طالبانو شاوخوا د کم هیوادونو چې دوی سره تعامل لري راکړه ورک لري ځینې هیوادونو سفیران هم منلي دي سفیران ورغلي دي. فکر کوي چې نړۍ یا په ټوله کې د افغانستان ګاونډي دا ورته مهمه ده چې باید په افغانستان دننه خلک تعلیم ته لاسرسی ولري، هر نجلۍ د حق لري چې هلته تعلیم وکړي یا ښځه د حق لري چې کار وکړي. که چیرې دغه اصول نه پلي کېږي نو دوی ورسره راکړه ورکړه نه کوي. یعنی د افغانستان دغه مسایل د نړۍ لپاره واقعا مهم دي که نه هغوی هم خپل ګټو پسې روان دي.
ډیره مننه. زه فکر کوم چې د سیاسي تعامل یا دا موضوع په سیاست پورې که تړلی وا یا اسلامي امارت غوښتل مثلا چې دوی د یو اړتیا پر بنیاد د نړۍ نور هیوادونه په رسمیت وپېژني نو ممکن د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دا موضوع ډېره ژر حل شوې وه، ځکه که د طالبانو غوښتنه یا د اسلامي امارت غوښتنه دا وه چې مثلا نړۍ دې موږ په رسمیت وپېژني او موږ به د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزو نو دا ګران خبره نه وه. د افغانستان اسلامي امارت فکر کوم دا اړتیا نه بولي چې دا د یوه سیاسي ځکه دوی وایي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه دلته سفارتونه لري او دوی سیاسي اړیکې لري تجارتي اړیکې لري نو د کوم مجبوریت په اساس دوی د افغانانو یا د نجونو په تړاو تعلیمي بنسټونه بند کړي. زما اندازه چې دا یوه کورنۍ مسله ده، ممکن په دې برخه کې دوی ځینې شرطونه ولري یا ځینې نیمګړتیاوې ولري دوی ته په ګوته کې د همدې پر بنیاد تر اوسه په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه وي اخیستل.
څرګن صاحب، هغه څه چې یو څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلو که چېرې طالبان د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي نو دوی به یې په رسمیت ونه پېژني. او بل طرف ته تاسې وایي چې کېدای شي دا موضوع د دوی لپاره دومره مهمه نه وي چې نړۍ په رسمیت وپېژني، په داس حال کې چې اړیکې روانې دي تعامل شته ده. اصل کې موضوع څه ده چې بیا ښوونځي تړلې پاتې، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نجونې پانتون ته نه شي تلای، او په دې وروستیو کې دغه نیونه د حجاب مسله هم ډېره زور شوې ده. فکر کوي ستونزه چېرته ده؟ ښایي
وړاندې یادونه وشوه او خپله د اسلامي امارت چارواکي په دې برخه کې چې د دوی موږ څومره څرګندونې اورېدلې، دوی د شرایطو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې زده کړو ته شرایط هغه ډول چې آماده نه دي یا دوی غواړي آماده نه دي، نو همدا علت ده چې تر اوسه د نجونو پر نجونو په تړاو البته ښوونځي بند دي او دا شرایط هغه ډول چې دوی غواړي تر اوسه آماده نه دي. نو ممکن تر شا ځینې نورې کیسې به یي، خو هغه دوی چې وایي نو یو علت همدا ګڼي چې د افغانستان شرایط هغه ډول چې باید وایي یا د نجونې په کوم ماحول کې یا په کوم ډول دوی زده کړو ته لاړ شي کوم ماحول کې زده کړې ترسره کړي، تر اوسه دوی په دې برخه کې نه دي توانېدل چې دا ماحول آماده کړي، ځکه دوی له دې برخې بېخي منکر نه دي چې مثلا نجونې به ښوونځیو ته نه ځي، نجونې به پوهنتون ته نه ځي، یا نجونې به زده کړې نه کوي، ځکه موږ د دوی د مشرانو خبرې اورو. دوی ګڼ مشران هم د اسلامي اړخه هم په نور برخو کې په دې متفق دي چې په دې په تړاو نشته.
خدا نه تشریح کړي چې دا شرایط به څه ډول شرایط وي او کله به تیاریږي کله به آماده کیږي چې نجونې لاړ شي ښوونځي او پوهنتون ته؟
بالکل دا شرایط مهران دي وویل چې تر اوسه هیچ چاته روښانه نه دي او دوی هم نه دي وړاندې کړي.
مننه کور ودان. نوریا جانې که تاسې راته وایي دا اوس مهال په کابل کې په ځینو سیمو کې نجونې نیول کیږي او ویل کیږي چې دوی البته په دې نجونو تور ده چې دوی سم حجاب نه مراعت کوي. تاسې خو هملته یاستئ، د وضعیت له نږدې ګورئ، څارئ، فکر کوئ چې د طالبانو تعریف له سم حجاب نه څه ده او دغه نجونې چې نیول کیږي که تاسې کتلی وي یا دغه ویډیوګانې مې په سوشل میډیا کې تاسې ورته کتلی وي، دوی ساسې پان باندې هغه حجاب چې په افغاني ټولنې کې یوه نجلۍ اغوندي او له خپله کوره ورنه راوځي او پلار او مور یا کورنۍ ورته اجازه ورکوي چې په هغې لباس کې وګرځي، فکر کوي د یو نظام له خوا بیا ورباندې دونه فشار اچول مناسب دي؟
یو خبره ده، دوی دا هسې رنګ ورکوي چې بی حجابه خلک دي، بی حجابه جلکیانې دي، اوامر بالمعروف ده. ما په خپل سترګو ولیدلې هغه جلکیانې چې سم صحیح حجاب یې کړی، حتی مخې پټ دا ماسک اچولی دي، ځانو سره پورته کړي، کله چې کورنۍ ورپسې وځي پلټنه کوي نه په حوزه کې شته نه په زندان کې شته، دوی نامعلومه ځای ته وړي په ورځ ورځ ورکې. درې ورځې مخکې دا پروسه شروع شوې، په دې درې ورځو کې هغه جلکیانې چې دوی کومې جګې کړې دي، تایمني ساحې نه جګې له هزارګانو ساحه چې ورته وایي دشتی برچی نه او خیرخانه نه جګی، ما معلومی صحیح کوم تاسو دوی ور سره تعصب لري هغه خلک جګی، نو کوم جلکان چې دوی وړي فامیلی بیرته ورنه خبر نه لري، نو بیرته ورنه د طالبان خبرې ورکوي چې موږ چیرته وړي او نامعلوم چې ته وړي. درې ورځې کېږي هغه جلکانې چې جګې کړي، درې ورځې مخکې تر اوسه ورنه خبر نه شته، هره ورځ دوی ګرځي او جلکانې ځانو سره جګې د بې حجابۍ په نوم. کله چې بېګا مې خبرونو کې ولیدل نو د دوی ویاند وایي چې موږ فقط ګدی ګرانجیت کړي، هغه لوکس جلکانې چې په سم حجاب کې ګرځي هغه کله موږ کله شباهت له ګدایګرانو سره لري، که چېرته د ګدایګرانو په نوم باندې جګ کړي نو حداقل کورنۍ ته خو جای ورته وښایي چې هغوی ته خو معلوم شي لورګانې چېرته دي، او موږ ته بار بار په ګروپونو کې مسیجونه کوي چې له کور نه مه راوځئ، حتی موږ ته چې کوم کورس یا کوم ځای ته به تللو اوس په موږ په ډار کې نه شي تللی، موږ ته په ګروپونو کې وایي چې مه راوځئ، چې نیول کېږي بیا جای موږ ته معلوم نه ده چې چېرته به، دا مشکلات د سورې راوتلي.
او په دې اړه باندې نه ویل کیږي چې دغه مناسب حجاب چې دوی وایي چې دوی سم حجاب نه ده اوسه، تاسو ته څه ویل کیږي چې سم حجاب څنګه وي، تاسو باید څه ډول جامو کې بیرون ووځئ؟
مناسب حجاب دوی څه چې ته مناسب حجاب وایي، ځنه پیغام ځکه افغاني ټولنه کې هر ښځه حجاب کوي، کوم کله چې دوی هغه جلکیانې چې نوم کوو په خو هغه یې موږ په حجاب دلته بې حجابه څوک نه ګرځېږي، حتی که دوی کومې جلۍ له حجاب لاندې پتلون اغوستی هغې ته هم دوی ته نه پرېږدي، نو هغه پتلون خو دوی نه ښکاري په عبادت پسې را په حجاب اغوستی، دوی ولې هغې ته اجازه نه ورکوي؟ که بیا هم نه ورکوي جلکیانې اوس پورا حجاب کې دي، هیڅ چلې د سنسته په موږ په شاوخوا کې چې هغه بې حجاب وي، خو دوی یو نوم باندې فقط جلکیانې ښځې شکنجه کوي، دوی فقط مشکل له ښځو سره ده، هغوی که چېرته دوی په خلطو کې په چادري کې ووځي دوی ورته یو بانه پیدا کوي، همدا د ګدایګرو په نوم یې نیسي.
عمرخیل صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته وایي د دې موضوع په تړاو باندې چې اوس مال د افغان نجونې نیول کیږي، د زده کړو دروازې بندې دي، یا د حجاب یا د شرایطو د پوره کېدو یا د شرایطو د جوړېدو په نوم باندې، په دغې ټول وضعیتونو کې یا دا چې اوس مال په افغانستان دننه کې څه روان دي، دې وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان آینده، د افغانستان د تعلیم، د زده کړو، د نوي نسل یا په ټوله کې د ځوان نسل آینده څنګه اټکلوي؟ دوی به وکولی شي په دغه شرایطو کې د نړۍ سره ځان عیار کړي، زده کړې وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي کنه؟
هر څه نه مخکې یو څه ته غواړم اشاره وکړم. افغان نجونو او د افغان ښځو عزت په دنیا کې معلوم ده، زموږ د افغان نجونو او ښځو هغه عزت او عفت نوم په نړۍ کې لګېږي، او ډېر باعزت یې ډېر درندې خویندې او میندې لرو چې د ټول په دې ټوله دنیا هم پوهېږي. زما مشوره منحیث دي یو افغان د افغانستان حاکم تحریک ته دا ده چې افغانان له 15 لسیزو را پر دې خوا په مختلفو بهانو مهاجرت ته اړ شوي دي، کړېدلي دي، ځورېدلي دي او ډېر زورور شوي دي. نور باید په مختلفو بهانو باندې افغانان ونه ټکول شي ونه ضرور شي د حجاب په ناو باندې بې عزته نه شي بې عزتي ورونه وړي ونه کول ول شي بندیان نه شي نور باید د افغانستان حاکم تحریک دې ته اجازه ورنه کړي او دین الله سپکا چې د افغانستان د جنو د دوی د بې عزتو جنو خبرونه د جهان په رسنو کې په اخبارو کې سرحد د خبرو وګرځي دوی باید کړي اجا کله دوی په رسمیت پیژنې کنه پیژنې دوی باید دغه موضوع سیاسي نه کې د افغانستان ولس باید په ګروګان کې ونیسي د افغانستان دغه ملت باید په ګروګان کې ونیسي هغه مشروع خدای ورکړی حق چې خدای عبارت د تعلیم څخه ده عبارت د کار څخه ده هغه باید ورکړي د افغانستان ځینې تاسو ګوري بل څه نه وړي دوی دوی وايي موږ ته باید د کار تعلیم د تعلیم حق راکړي ورسې موږ او کولای شو تعلیم خپل وکړو او د کار حق او باید خدای ورکړی مشروع حق ده نه پای دی من دنیا موږ سترګې سره پریږو او د سترګې پټو
په دې خو طالبان من لدی خو طالبان من کار نه کوي خو وايي چې شرایط هم ده نه دي شرایط به برابر وو بیا به جنونی کولای شي تعلیم وکړي مکتب ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي خو شرایط برابر نه دي دغه خبره چې وايي شرایط برابر نه دي او دوی کار کوي چې شرایط برابر کړي ځکه چې دا خو وخت تیریږي او د یو ځوان دغه د زده کړو هغه وخت مشخص وي چې څوک کوم وخت کې درس وايي کله واده کوي کله نوې ژوند پایلی وی او کله هغه کارونو ته دغه د ژوند مراحل بیلا بیل داسې تعین شوی غونډې دي زما پوښتنه دا ده چې دغه د شرایط جوړیدل او دغه ټولې خبرې چې اوس مهال طالبان کوي دا به څومره د افغانستان په هغه ځوان باندې چې اوس مهال زده کړې کوي د تعلیم وخت دی د کار وخت دی تاثیر به وکړي چې هغه ونه شي کولی یا وکولی شي نړۍ سره ځان سیال کړي په ښو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي لکه نور ځوانان چې نړۍ کې ګرځي ښه تعلیمونه کوي ټیکنالوژي سره ځان برابروي دوی به وکولی شي په دې شرایطو کې کنه
د نجونو تعلیم یو سیاسي پروسه ده تاسو ګوریا زه یو لنډ مثال درکوم تاسو ډیره غټه غټه ستري پروژې کوي چې تا کوي او کار پیښ کوي هغه ته زمينه برابر ده او په دا اکثره ته کوم بندونه بوله بل دمو خوشاله موږ هر کله کو هر هغه کار د افغانستان د آبادی لپاره کې د افغانستان سوکالي لپاره کې د افغانستان په خو درول کې موږ هر کله کې موږ خوشحالي ګورته مګر هر هغه کار چې ملي خیانت لکه د اوس زمينه د کار تعلیم برابر ده مګر بندیز ده مکتبونه جوړول معلمان وله کتابونه کتب هرڅ آماده وله ریډي وله مګر دوی بند کړی دي بندیز پیلا غولای ده دا کار نه پات څو دنیا نه غواړي یو نو مشروع یو نو امتیاز واخلي مګر دا د افغانستان خلکو سره د افغانستان شهیدانو سره د افغانستان مظلوم بوله سره دا یو جفا ده دا یو خیانت
ده مننه کور ودان عمر خیل صاحب کور ودان سرایجانی تاسو ته راځم که تاسو راته وایي اوسنی شرایطو کې افغان ځوان څومره کولای شي ځان له نړۍ سره سیال کړي که هغه پیغله وي که هغه زلمی وي
په سنې شرایط کې یو داسې یو حالت کې چې اوس موږ راګیږي او ماته خو نه ښکاري چې نړۍ سره څه چې موږ د خپل ځان سره باندې تیروي ځکه چې نړۍ تر څه ځانګړي یو ستر لار ده او ډېر زیات زحمت غواړي او ډېر زیات غټ کار دی چې تر څو پورې موږ ځان هغوی ته رسو په تېر شروع کارونو کې یو څه ناڅه افغان وګړي افغانستانان هغه انجینري کارکانان یې په تعلیم کې یو څه رسولو پہاڑ کے مکاتے و دولتی و پنتنون و پخول تعلیم کی پخول یافتہ معشمان مکتبوں تک لا انجنی بالکان تو مکتبوں تک لا و پنتنون تک لا خپل ځان لپاره یو هدف ساتل یو خو د کومې ورځې نه چې نظام تغیر کړی ده په انجنو باندې مکاتب بند شوې پنتنونه بند شوه دا لاره پرې بند شوه نو د نړۍ سره سیال کېدل یو غټ سر کار دی هغې لپاره یو غټ کار کول غواړي متاسفانه د کومې ورځې نه چې عمارت راغلی ده هغه شته لاره یې په موږ باندې بنده کړله نو د نړۍ سره به موږ زه فکر نه کوم چې دا د یو ټولنې نیم نفوس چې د تعلیم څخه پاتې اوسي د کار څخه پاتې اوسي هغوی د ټیکنالوژۍ سره آشنایي ونه لري د نوم سره آشنایي ونه لري او د نوي ټیکنالوژي د نوي حالاتو سره ونه لري او دوی به ځانو راکړي موږ د نړۍ سره به
مننه کور ودان څرګند صاحب تاسو ته راځم وخت ډېر کم ده چې نوریا جانې ته مور شو د هغې وروستۍ خبرې هم اورو ستاسې وروستۍ خبرې اورمه لنډ راته وایي
ډیر مننه. زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې چې لکلون رئیس یو خزه مینه برابر د اسلامي امارت تعلیمی برخه کې ټوله توجه را جلب کړي او د افغانستان هر کلی ته په دې برخه کې پام وکړي، هر وګړي ته په دې برخه کې پام وکړي. زه فکر کوم چې دغه سي زیره شته یا دغه سي اټکل مونږ کولای شو چې افغان ځوانان یو ښه راتلونکی او په ډېر ژر وخت کې دوی په نړۍ له ځوانانو سره ځانونه سیال کړي.
مننه نوریا جان. لنډ تاسو ته مرزم تاسو له څرګند صاحب سره هم نظر یاستې کې نه؟
نوریا جان سره هم نظر یم چې یو څوک چې نړۍ سره سیال کېږي هغه حمایت ته ضرورت لري. اول د حکومت حمایت، د حکومت له دین حمایت او بل د جندر مساوي والی د څلک او جلکین مساوي حقوقونه ولري، بیا هغوی کولی شي نړۍ سره سیال شي. مونږ جلکین په کور ناستې هلکان هم زه مطمئنه یم، نه یې د مکتب درس اوس معیاري ده، نه د پوهنتون درس معیاري ده، ځکه هغه استادان چې تجربه لرونکي هغوی وظیفې پرېښي یا تللي خارج ته، نو دوی نه دوی په دومره شوق سره اوس درس وایي، زړونه یې مات دي. نو مونږ کلونه کلونه له نړۍ نه شاته
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت ولرئ.
یار می نظرانا دی تو غم کتی ددار وکو زخمی جوڑی جینا وشکی می دری جینا زلطنی را کر سنو شبن کی میری جینا ولمی سود سر بخار تو بہن انتظار کروں سو سرم بلو یلار می دزړګیری بی چار دل حرام کوا